پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماشومان د ګوزن واکسین کمپاین پیلیدونکې د پدریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول هیواد کې عملی کیږي. د تطبیق پر لارو چارو یې د همدې برخلې او مسول سره هم خبرې کوو. نجونې زده کوونکې له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب دې بیرته موږ ته خلاص کړي.
د پوهنې فعالانو په همدې هدف یو کمپاین هم پیل کړی.
په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې غوښتنه کوو چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
مسکو راتلونکي چهارشنبې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه د دویمه نیمایي کې درته په همدې تړاو اونیز بحث لرو چې په ژوندۍ بڼه به درته وړاندې شي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. مخکې تر دې چې راپورونو ته راستانه شو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. مجیب الرحمن حبیبزای در اوروي.
د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. طالبان د پولي چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. په پولند کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وشوه چې له بیلاروس څخه د هیواد ته رسیدلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان نه د امریکایي وګړو او له خطر سره د مخامخ افغانانو په وتلو کې مرسته کړې ده. د اګست د میاشتې په دوهمه نیمایي کې وروسته له دې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې لسګونه زره کسان قطر ته ولېږدول شول. قطر ته د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کیږي. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. د سیمې یو قومي مشر سیال خان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه د سپینغر ولسوالۍ په ګردي سیمه کې د یوې کوټې د چت د نړېدو له کبله شوې چې د دغه کورنۍ 15 غړي پکې د دوو مېرمنو په ګډون مړه شوي دي. نوموړی وایي چې پیښه د خونې د چت د زوړوالي له امله رامسته شوی ده. طالبان د پولي چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. فرانس فریس خبری آژانس د زندانونو د ساتنې د چارو د مسول مولوي عبدالله حقیق لا قوله خبر ورکوي چې وایي د پولي چرخي زندان د ساتنې لپاره یو شمیر ساتونکو ته روزنه هم ورکړل شوی او ډېر ژر به د زندان چارې سمبال کړي.
ان شاء الله تاسو ته په درسونو او په تعلیمي وخت کې درته ښودل شوي چې یو مجرم سره څنګه برخورد کول پکار دي، داسې برخورد چې هغه هم تکلیف نه شي او تاسو هم تینه تکلیف نه شي یا زیات او ضرر درته ونه رسي، ځکه هغه مجرم وي.
د طالبانو د زندانونو د ساتنې د چارو دغه مسول ونه ویل چې کله به د پولي چرخي زندان بیا پرانستل کیږي، خو زیاته کړه چې دوی کولای شي په دې محبس او د کابل په نورو محبسونو کې له شپږو زرو تر اووه زرو پورې بندیان وساتي. د کابل په پولي چرخي زندان کې د پخواني حکومت په دوره کې د طالبانو په ګډون زرګونه تنه بندیان ساتل کېدل چې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره ټول د بندیان راووتل. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړی پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو دفاع وزیر ګرجستان ته ځي. آستین به وروسته اوکراین او رومانیا ته هم ولاړ شي او د اکتوبر په 21مه او 22مه به په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یو اړوند رسنۍ د پینټاګون د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې متحده ایالات به هغو ایوادونو ته چې د روسیې د یرغل په لومړۍ کرښه کې پراته دي د ملي حاکمیت د ملاتړ ډاډ ورکړي. ګرجستان اوس مهال د ناتو د شریک موقف لري خو هڅه کوي په دې تړون کې غړیتوب ترلاسه کړي. سلګونو کسانو پرون یک شنبه د پولنډ په پلازمینه وارساو لوی ښار کراکوف کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وکړه چې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د وتلو په هدف د بیلاروس له خاورې د هیواد ته ننوځي. معترضان په پلازمینه وارسا کې د ولسي جرګې مخې ته راټول شول او شعارونه یې ورکول چې په سرحد کې د کډوالو شکنجه بند کړي. دوی له پولنډ څخه د دې کډوالو د ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کوله. دا مظاهره وروسته له هغه کېږي چې د پولنډ حکومت د هیواد ته د کډوالو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی او سخت اقدامات یې وضع کړي دي. جرمني چارواکو هم شکایت کړی چې له بیلاروس او پولنډ څخه د کډوالو له یوې لویې څپې سره مخامخ دی. اکثران دا کډوال له عراق، سوریه، یمن او ایران څخه بیلاروس او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي. او دا چې راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. د قزاقستان د جمهوری ریاست د رسنیو څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 18مه وروسته له هغه خپور کړ چې د تاس خبری آژانس د راپور له مخې د نړیوالې همکارۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کاسی خان کابل ته سفر وکړ. د خبر له مخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. هلته ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به یې نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې پخوا ترې بې برخې وو. د خوخی له دې خبر سره هممهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودلې چې د همدې کال تر پایه به په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم زیات شي. تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسینو د کمپاین له پایل ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکي میاشت یعنی د نوومبر په 8مه نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګزند ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکنی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګزند ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي وو. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15مه په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلاو د ګزند ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګزند مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګزند ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومان شمیر شپږ 500 ته رسیدو، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله به خو په ماشومانو کې د ګزند ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي، خو یو بل خطر لا پر خپل ځای دی چې د افغان ماشومان راتلونکي ګواخي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سخت خوارزواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به یې ستونزمنه وي. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي ناامني په خپل ځای، خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې د پام وړ کمی شوې دي. همدا اوس په ډېر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هر څه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د عامی روغتیا وزارت معین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړایي پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې په رارسېدو سره به یې تر ډېره حالت بیرته عادي شي.
و موریدل چې له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. د عامه روغتیا چارواکو هم ویلي چې دوی دغه کمپاین ته په چمتووالي بوخت دي. د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب دا مهال سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي ستاسو له چمتووالي پیل کړو. د نومبر په اتمه دغه کمپاین پیلېږي او ویل کېږي چې په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول افغانستان کې عملي کېږي. آیا همداسې دا امکانات هم دومره ورته برابر شوي؟
بلې ساتنې صاحب، تاسو ته او تاسو د لارې د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول اورېدونکو او تاسو روغ جوړ شي او د صحت مو کې اوسي. بلې صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، موږ اوس مهال خو د الله په فضل د افغانستان اسلامي امارت په ټول افغانستان کې واکمنه، نو زمونږ تمه هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونږ نشو کولای چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو، ځکه چې په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله په هر کمپاین کې مونږ نږدې 10 میلیونه ماشومان پلانول، خو له بده مرغه د دې 4 میلیونه ماشومان د واکسین له نعمت نه بے برخې پاتې کېدل. اوس مهال چې د اسلامی امارات پر اترو سره په ټول هیواد کې سراسري 16 راغلي دا امنیت راغلي دی، نو موږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به موږ او ماشومان ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه به برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو، نو تمه خو همداسې ده. او د بل خوانه د اسلامی امارات مقاماتو هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی او په خپل لکه مکتوبونو کې او رسمي ادارو لاره نه موږ ټول ولایتو ته د عامې روغتیا د وزارت مقاماتو هغه لارښوونې رسولې دي، نو موږ تمام داسې ده چې انشاءالله په دې کمپاین کې به موږ د پخوا په پرتله یو ډیر ښه د پوښښ کچه ولرو چې دا به موږ سره مرسته وکړي.
بله ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي؟ څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به وي دا کمپاین؟
دا کمپاین لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا باندې په ټول هیواد کې رسما پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 5 کالو نه ښکته دی، نو موږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو.
5 ورځنۍ دی او 3 ورځنۍ ډاکټر صاحب؟
دا 4 ورځې کمپاین دی، سراسري کمپاین دی او د 2 شنبې ورځې نه به انشاءالله پیلېږي او تر 5 شنبې ورځې پورې به دوام کوي. نو سراسري کمپاین دی او تمه ده چې موږ به پکې 10 میلیونه د 5 کالو ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو.
بله ډاکټر صاحب، پر امنیت سربیره یوه ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده، هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی، که څه هم لا هوا سړه نه ده، ژمی نه دی، اما بیا هم د ولسوالیو لرو پروتوالې اپیچلې لارې یا وننګونه یادېږي، تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې؟ آیا کوم داسې خانشته چې هغه به د واکسین په وړاندې موجود وي او کنه هر څه حل دي؟
زمنګه خو تم دا چې ان شاء الله دغه اوس مهال چې کوم کمپاین کې کی دغه یا د اقلیم د نظر یا ډیر مناسب وخت دی، ځکه چې هوا ډیره سړنده ده، تر اوسه پورې ورښتونه نه دي پیل شوي، لارې نه دي بندې شوي، او زمونږ رضاکاران به وکولی شي، ځکه چې موږ پروګرام په داسې دی چې رضاکاران او نور د کمپین کوم اړوند کوم پرسونل چې ضروري دی هغه د همغلسي دا موږ کله باندې نیول کیږي، هغه موږ چې هوټل دی د داسې د پوغړونو کې بعضې زموږ کورنۍ دي چې هغه هلته استوګن دي، نو هغه ځای نه ورته رضاکاران او هغه د لارې نه موږ دغه کمپاین تطبیقو.
بله ډاکټر صاحب، په خیلاند پښتنه ورسره کې چې وخت هم کم ده، مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي؟ ځکه دا رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي، تاسو په ټولو ولایتونو کې به لږونه زره واکسیناتوران وي، دغه ته پیسې څوک ورکوي؟ بودیجه استا؟
بلې، په دې اکل باندې نړیوالې روغتیايي ادارې او سټیکس ادارې زمونږ سره د ملالی ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلې وي، او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام لپاره ضروری او لازمی دی هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړې، له دې اړخه موږ سره اندېښنه نشته دی، او انشاءالله تم هم ده چې په دې کمپاین کې به موږ خپل هغه موخې ته چې د لسو کالونه تر لسو میلیونه ماشومانو دي هغو ته واکسین تاسو ورسوو.
کور مو ودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب. د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب چې د پولیو واکسین په پیلیدونکو کمپاین له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو را سره اوسه وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پوري راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث هم لرو، هغه په دې راڅرخي چې روسیا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه دی. په دې بحث کې ملمنو سره پر دې خبرې کې چې روسیا کوم موخې په افغانستان کې تعقیبوي. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
قزاقستان له افغانستان سره د 15 ټنه اوړو د مرستې ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت د چارو ادارې په ټویټر پاڼه لیکلي د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو په محل د ګڼو سیاسي او دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 15 ټنه اوړو مرسته وکړي. بل لور ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې قزاقستان چارواکي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې هم پر راتلونکي کې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په افغانستان کې څه باندې 60% صنایع د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې رئیس توکل احمد یار ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د صنعت بازار د سقوط په حال کې دی، او ډیری هغه فابریکې چې په دې برخه کې فعال وي د تړل کېدو په حال کې دي. نوموړی زیاتوي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د پانګې د جذب د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د اسانتیاو برابرولو او خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې پرمختګ وشو، خو د نوي نظام پر اتلو سره سوداګر او صنعتکاران له جدي ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي احمد یار په خبره په بانکونو کې د سوداګرو د پیسو بندیدل د سوداګریزو توکو د رانیولو لپاره صادرونکو هیوادونو ته د پیسو د حوالې بندیدل او د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان په بازارونو کې د توکو د پلور راکمېدل هغه درې عوامل دي چې د افغانستان صنعت یې د سقوط له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو حکومت د مطبوعاتو د ټیم غړی بلال کریمی که څه هم چې د صنعتي شرکتونو د ستونزې ډیره برخه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بولي، خپل آزادی رادیو سره په خبرو کې وای حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې حل کړي. او د کابل په سرای شاهزاده کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 102 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د ګرجستان د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی دی. لوید آستن به د اکتوبر په 1 د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ګډون مخکې له رومانیا او اوکراین نه هم لیدنه وکړي. همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تورې بحیرې د غاړې هیوادونو ته په سفر نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی دی. ښاغلی آستن به ګرجستان ته په خپل دغه سفر کې په ګرجستان او د تورې بحیرې د سیمو په هیوادونو کې د روسیې د تجاوز په وړاندې غبرګون ښکاره کړي. په پام کې ده د اکتوبر په 1 او 2 به په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې لوید آستن له اوکراین او رومانیا هم لیدنه وکړي. ګرجستان له کلونو را په دې خوا په هڅه کې دی چې د ناټو د تړون غړیتوب ترلاسه کړي. مسکو هڅه کوي چې په ناټو کې د ګرجستان د غړیتوب په وړاندې خنډ وګرځي. تر دې مخکې د ګرجستان د ناټو تړون د غړو هیوادونو او امریکا ترمنځ ګډ پوځي تمرینات هم په دغه هیواد کې ترسره شوي چې په ګرجستان کې د روسیې د یرغل په وړاندې له دغه هیواد څخه د امریکا ملاتړ ښکارندوینه کوي. د ګرجستان او روسیې ترمنځ په 2008 میلادي کال کې یوه لنډه جګړه هم ترسره شوه. روسي ځواکونه د ګرجستان په جنوبي اوستیا او په ابخازیا سیمو کې ډېره شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت په یوه ویبپاڼه کې راغلي چې تور سمندرګي غاړې ته د پراته هیوادونو په خاوره باندې د روسیې د یرغل په وړاندې د امریکا موقف واضح دی چې د دغو هیوادونو پر ملي حاکمیت د ټینګار تر څنګ لاغوی ملاتړ کوي.
ډېره مننه. کور مودان اوریدونکو، وام اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د ګرجستان د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یوه میاشت وروسته طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره د طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. خو زده کوونکي بیا له طالبانو غواړي چې نور د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. صفي الله سانګزای او د موضوع تفصیل.
د نجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې. دیرش ورځې یا پوره یوه میاشت وشوه چې د طالبانو د پرېکړې په اساس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. د اروزګان د نجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې آزادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به یې څه کېږي.
ډېر بد احساس لرم. خپل د آئندې په اړه، زموږ د ولایت د آئندې په اړه، زموږ د هېواد د آئندې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه. ډېر اندېښنې لرم. اریان لرم چې خدای به نور څه راسره شوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی له شپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3,000,000 افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوي کمپاین غړي زرلخت په دې اړه آزادي راډیو ته وویل.
د نن یوه میاشت مخکې په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو دپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلومه دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب د بیرته موږ ته خلاص کړي، تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی، او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دوو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقه یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملالې پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالې یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقه یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راوړی ته وکړه.
د خزو د تعلیم موضوع انشاءالله د اسلامي مرکز تر بررسی لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سیم تر پورته خزوی دی هغه طرزالعمل او د هغو په لایحه باندې چې دوی به څرنګه تعلیم ته ځي، کومه نوعیت باندې د باندې کار انشاءالله کیږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته په کار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و موردل چې نجونې زده کوونکې له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. په همدې حال کې د پوهنې فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دې فعالانو متی الله وسادی چې د قلم لارې په نوم د یو بنسټ مشري هم کوي، له نوموړي سره صفی الله سانګزی مرکه کړې او په پیل کې د کمپاین د جزئیاتو په اړه پوښتلې.
نن دا د یو میاشت پرسو بیا هم طالبانو د نجونو پر مخ په ولایتونو کې ښوونځي او پونتونونه بند کړي دي، چې موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، ځوانانو، د تعلیم د برخې له پالانو غوښتنه کوو چې د خپل یو شعار په ډول باندې خپله غوښتنه له دولته، له حکومته وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. چې تر اوسه پورې زموږ سره په زرګونو کسانو په همدې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
پخوا له رسنیو مو کمپاینونه وکړل او حضوري بحثونه مو هم درلودل. راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
موږ دا د یوه میاشت انتظار وکړي، دوهم قدم ته همدا پلان لرو چې کچیرې طالبان همدغسې لکه دا یوه میاشت یې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ بند کړي دي، همداسې بند پاتې سي، موږ پلان لرو چې لاریونونه وکړو، خپل ږغ تر نړیوالې رسنیو ورسوو، تر نړیوالې ټولنې ورسوو، او پرلت وکړو او خیمې وو تر څو چې هر افغان انجلۍ ته له بدخشانه تر کندهاره، د نورستانه تر بامیانه د ښوونځي او د پوهنتون زمینه برابره نسی. موږ نکشینو په زرګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، زده کوونکو، ځوانانو، د ټولو میرمنو را سره وعده کړی ده چې او موږ د کلملار له خوا ورسره وعده کړی ده چې په ګډه سره به همدا ژغ پورته کوو. په لومړي سال لومړي سر کې څو ورځې زموږ یوازې له دوی سره مشورې وې. له مشورې وروسته بیا په ټولنیزو رسنیو کې زموږ کمپاین دی چې تر اوسه پورې هم جریان لري. دوهم قدم به دریم قدم به موږ همداسې کوو چې لارینونه به کوو، خپل ږغ به تر نړیوالو رسوو، ږغیز پیغام به ورکوو تر څو چې یوه نجلۍ له خپل زده کړو له انساني، اسلامي، بشري اساسي حق څخه بې برخې پاتې نسي.
د طالبانو له چارواکو څه غواړي؟ هغوی مو چې همدغه شیبه غږاوري.
د نجونو تعلیم د ټولو خلکو لپاره سره کرشه ده، دا د دوی حق دی. زما هیله له طالبانو څخه هم دا ده چې دوی نور ښوونځي د ماشومانو پر مخ، د نجونو پر مخ بند نه کړي او دوی خپل هغه نهایي فیصله اعلان کړي، ځکه یوه میاشت وسوه چې خلک ټول منتظر دي او دا د انجنونو نور هم لزده کړم ایو سکوي او دا د دوی لپاره بیا چې درسونه تکراروي له دوی سره بیا عدالتي ده زموږ هیلم دا د زموږ یو د شدي او منجنتي د نفوس 50% برخه جوړوي دوی ته د زده کړو زمينه برابر سي ترڅو چې موږ په خپل ټولنه کې همداسې خوندې ولرو چې اوي ډاکټران یو وسی انجنيران یو وسی شوونکي یو وسی د خلکو د ټولنې لپاره خدمت وکړي او دا وطن چې کلونه کلونه په کې جګړه سوي ده همدا بیرته په ګډه سره ودان کړو.
لسنیمه دولسنیمه بجې شوې لاند خبرونه له مجيب الرحمن حبيب زیناور.
د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې. طالبان د پولي چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. په پولند کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وشوه چې له بیلاروس څخه د هیواد ته رسیدلي دي.
دو خبرې دی یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
څه کوي نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. مسکو د چهارشنبه پر ورځ د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه دی. دغه غونډې ته د طالبانو امریکا چین او پاکستان استازي هم وربلل شوی دي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفی په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازي توب وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره د دې غونډې هدف څه کېدای شي؟ د روسیا او طالبانو پخوانیو اړیکو ته په پام روسیا څومره کولای شي د طالبانو د ملاتړ په ډګر کې اغیزناک رول ولوبوي؟ روسیا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده او تازه ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې اطلاعات ښیي چې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 2000 داعش جنګیالي فعال دي او هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ او د سیاسي چارو بل کتونکي بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. اندر صاحب راځي بحث بل تاسو پیل کو. روسیا څه غواړي چې په افغانستان کې ترلاسه کړي؟ ځکه هلته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. هلته تازه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربتوب کوي. څه غواړي روسیا؟
سلامونه ښاغلی لوزین صاحب تاسو او د رادیو ټولو اوریدونکو ته. کوری روسیا غواړي خپل منطقوي او جهانی عارفان چې لري دوی ته ځان وښي خپلو رقیبانو ته چې موږ اوس هم یو قدرت یو قوت یو. نو دوی د پخوا په شان یعنی د پخوا مې هدف دغه دی چې کله د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو تر منځ مخکې لدی چې اسلامي امارت واک ته ورسېږي د سولې خبرې درلودې. روسیې په دې وخت کې هم ځینې غونډې نیولې چې نړیوالو ته او امریکا ته وښي چې دوی د طالبانو منځ کې نفوذ لري. نو اوس چې بیا هماغه لوبه شروع کړې ده. روسان همیشه دو مخی سیاست کیو خود دلته بیا دو مخی سیاست مخته کرده ده. دوی لیوی خواه غواری چه نریوان توقی دوی طالبان مرزکی نفوذ داری او دوی هم واق لری او دوی هم یا قوت جهانی ده چه زب باور لرم ده دوی ناسته لکه پخواه چه نتیجه رو نکره بیا با هم نتیجه رو نکی او بل دوی غواری چه دخپل ده پخوانی د شوروي اتحاد وادونه یعنی مرکزی اسیای وادونه چې هغه تاجکستان او ترکمنستان او قرغیزستان او ازبکستان دي دوی هم وبیروي چې تعدید تاسو له تعدید لاندې د داعش رانږدې کېږي. په دې حساب دوی تاسو ولیدل چې پوتین پخپله هم وویلې چې داعش له خوا ننګونې دي او په شمال د افغانستان کې داعش په نفوذ کې ده. دا په دې معنی چې دوی خپل تهدیدونه په دې هیوادونو کې بیا غواړي خپل اثرات ټول ونیولري او هلته خپل سربازان او قواوې راوستلي خپل تمرینات کوي. دوی هلته خپل هغه اقتصادي او ځینې سیاسي ګټې چې د لاس ورکړې د شوروي اتحاد رنګیدو په وخت کې به غواړي ترلاسه کړي او ترلاسه کېدونکي هم دي.
بله، او اندر صاحب راځي مشخصا په همدې خبرې وکړو چې طالبانو ته پخوا هم څو ځله مسکو بلنه ورکړې وه، په هغه صورت کې چې د سولې خبرې په دوحه کې روانې وي. اوس چې طالبانو په افغانستان کې حکومت اعلان کړی دی، کابینه یې جوړه کړې ده او له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو په هڅه کې دي، بیلابیل سفرونه وکړه مسکو، تاسو وایئ چې د شوروي اتحاد له وخت نه یو شمېر پاتې ارمانونه په افغانستان کې پوره کوي، مشخص که اورېدونکو ته ووایئ څه غواړي مسکو؟
مسکو دوی په افغانستان کې نه بلکې په آسیایي هیوادونو کې چې دغه دوی د لاسه وتلو زموږ ګاونډیان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په دې کې خپل اغېز بیا غواړي قوي کړي. او دلته که چیرې وخت هم داعش په قوي کېدو کې، نو زه باور لرم چې د داعش په هغه هیوادونو کې چې دلته د روسانو یا اثر لاندې دي، د تاجکستان، ازبکستان، دوی دلته خپل سازمانونه داعش په خوا لري مخفي توګه سره، همداسې په چین کې هم مخفي سازمان لري. خو په افغانستان کې واضح په واضح توګه زه باید ووایم چې افغانستان کې دوی جنګالي د داعش شته او دا د دې توان نه لري چې په دغه هیوادو کې وجنګېږي. خو غواړي دغه د روسیې ځینې ګاونډي هیوادونه خپله روسیه او چین وجنګوي، یعنې یو قسم بې ثباتي هلته راولي، تشنجات راولي. دوی جنګ نه شي کولی، د داعش نه کولی شي د جنګونو کې. نو د روسیې هدف څه دي؟ روسیه غواړي نړیوالو ته او د امریکا مقابل کې خپل نفوذ رابرسېره کړي، چې موږ هم یو قوت یو، دا غونډې کوي او بل هغه اقتصادي او سیاسي ګټې چې په زموږ د ګاونډیو او په افغانستان کې هم شادي دوی د لاس ورکړې دا بیرته راژوندۍ کړي او ځان هم په نړۍ کې یو سوپر پاور وښیي. خو زما په نظر د دوی غونډې بې نتیجې دي، تل بې نتیجې وي. دوی هغه نفوذ نه لري لکه چې امریکایان لري.
بله، مننه اندر صاحب. کور مو ودان د خبرونې یا د بحث بل میلمه ښاغلی بشیر زرمست هم استودیو ته وصل دی له لندن. زرمست صاحب، تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوئ؟ اندر صاحب وایي چې د روسیې دغه غونډه به ګټه ونه لري، اما په ټوله کې د طالبانو نه د ملاتړ په برخه کې د روسیې دریځ څومره مهم دی؟ په داسې حال کې چې تر اوسه یو لویدیز هیواد هم طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې، لومړی ځل دی چې د نړۍ تقریبا دویم نمبر قدرت طالبان ورغواړي یوې غونډې ته.
السلام علیکم تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او ګران ملت ته سلامونه وړاندې کوم. ډیجیټل روغه جوړ اوسئ. په داسې حال کې چې رشیا یا روسیا د افغانستان سره ټپل نه لري، لیکن د هغوی هغه پخوانی سوویت یونین چې کوم وو د غوډي ممبر سټیټ د افغانستان سره ډېره اوږده پوله لري، خصوصا تاجکستان د افغانستان سره یو ضعیفه پوله لري، او په افغانستان کې د داعش بدګون چې ده هغه رښتیا ده، او روسیا چې ده د داعش څخه ډیره په ویره کې ده، او دوی نه غواړي چې داعش یا تروریزم د تاجکستان طرف ته یا د ازبکستان طرف ته ورپوري وزي. په عین حال کې دوی د کوکلارو د کار او د هیروینو د علاوه هم ډېر زیات تشویشونه لري، او په دې دواړو موضوعاتو کې دوی پوهیږي چې طالبان د دوی اړتیا د دې اړتیا لري چې هم کوکلار کم کړي، ځکه په 2001 کال کې یا په 2009 کال کې طالبانو د کوکنارو کار بیخي صفر ته رسولی وو، او د داعش په ځپلو کې هم د ډېر لاسته راوړنې درلودلې، او په دې باندې ټوله نړۍ پوهیږي چې طالبان د داعش په ځپلو کې یو ډېر ښه پارټنر ثابتېدلی شي. په عین حال کې روسیه چې د هغه د شنګهای پاکت چې شل کاله مخکې د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن په نامه باندې یو اقتصادي او سکیورټي اورګان رامنځته شو، د غړې ده، او په دې کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ټول دغه سلفزیشن مملکتونه شامل دي، چې په دې کې د دوی همدغه هدف دی چې دغه منطقه چې ده دا سکیورټي او په دې کې د تروریزم او نور دغه موجود نه وي. په عین حال کې روسیې دا تشویش هم لرو چې په افغانستان کې داعش امریکا سپورټ کوي، او د دې ته اشاره کړې وه په تیرو کلونو کې. نو د روسیې بل اهداف دا د طالبانو سره دی چې دوی یو پایپلاین دی چې چې هغه د ګاز او د تیلو سپلای کوي او په خا چې د یونیکال او د ډیډاس کمپنۍ او د پروژې په مخ کې بوله روسي د غنه ناخوښي څرګنده کړې و چې موږ خو تیار دته یو پلان شته د نوم پلان ولې نه استعمالږي. نو هغه بیا د ټاپي پروژه وا هغه پروژه په ټاپه باندې تقریبا د طالبان تر اتک سره ودرېدله. نو دا شوینه دي چې هم روسیا ورته په تشويش کې ده او هم ورته خوشبین ده او روسیا دې ته بالکل ضرورت لري چې د طالبان سره شي اړیکی وساتي.
بلې او دغه اړیکی زرمت صاحب امریکا ته په څه معنی کېدلې چې ځکه امریکا په ظاهره د طالبانو په وړاندې باندې تر اوسه رسمي موقف نه دی نیولې، لای د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندلې، هدا اقل یوه غونډه کې طالبانو ته ګډون نه دی ورکړی، بلن د ګډون بلنه نه دی ورکړی، اما مسکو د چهارشنبه طالبانو ورغوختي. دغه امریکا ته یا د غرب بلوک ته پټوله کې څه پیغام رسوي؟
امریکا خو د طالبانو سره په جنگ کې وو او روسیا هم د طالبانو سره څه خاص اړیکې نه لرلې. سرچ په 2013 کال کې چې یو غونډه په روسیا کې وشو، لاغه هم د ملي تجارتو لخوا آماده شوی و. خو روسیا امریکا همیشه د افغانستان سره باندې په سره په سیالي کې دي او بالکل دا خو د روسیې لپاره یو ډېر بهترین چانس دی چې خپل اړیکې د افغانستان سره یا د طالبانو د تحریک سره سمې کړي. نو امریکا او روسیا دواړو طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. د امریکای نه بل مخ کې پوتین یو څول دي مخ کې ویلي چې نړۍ به چې پدې کې تاتي ونه کې چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې پیژني، لیکن په عین حال کې دا هم غواړي چې شي اړیکې ورسره ولري. تاسې باور کوئ چې نړیوال اوس هیڅ باندې لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني؟ دغه ته به دوی زمينه سازي قلاله قلاله به طالبانو ته چانسونه ورکړي چې هودي کوپریشن سره کی مرسته وکړي او هغه څه چې د امریکا او نړیوال او یونایټډ نیشن د طالبانو سره غوښتل دي هغه په قلاله قلاله باندې طالبان ومني او زمينه دې ته مساعده شي په کال یا دوه کالو کې چې طالبان په رسمیت باندې وپیژندل شي. ځکه چې دغه هوادونو ټول افغانستان کې پنګونی کړی دي، مصرفونه کړی دي، عسکري وژل شوی دي، ټپکان راغلي دي، بل ته بده هوادونو کې وسیږي چې یو تریاوه د نړیوال طالبان په رسمیت باندې وپیژني. نو دوی دلته خپل ورته پرابلم جوړیږي چې دا تدوی انتخابات کوي راکې، نو دا مشکل دوی ته سازیدون کوي. نو دوی نشي کولای چې یو په یو وړي افغانستان سره اړیکې هیڅ یو طالبان پر رسمیت باندې وپیژني.
بله کور مو ودان زرمت صاحب اندل سي بیرته تاسو ته راځو. زرمت صاحب وایي چې دا غونډه په یو ډول سره روسي ته لاسره ولنه ده او ممکن طالبانو لپاره هم ګټوره پریوزي او روسیا او سره نور ګډونوال هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه ممکن سره یو خلوشي. دلته په افغانستان کې د نننه لوی ستونزه به وزلی ده. بیلا بیل نړیوال ادارې پر لپسې اندېښنې کوي چې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه څولکه دولتي مامورین د تیرو څو میاشتو راهیسې بې معاش دي، ډیرو کمو ته معاش ورکول سوی دی، خلک بې وزله دي، تقریبا 4 میلیونه شاوخوا کسان بې سرپناه دي یا لخپل کورنۍ نه بې ځای شوی دي په تیرو 2 لسیزو کې. دغه افغانانو ته چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي او سترګې دي ته چې نړۍ باید له افغانستان سره له دوی سره په خصوصا مرسته وکړي، دغه افغانانو ته د روسي غونډه کوم مفهوم درلودلی سي، کوم پیغام درلودلی سي؟ یعنی روسیا داسې یو هیواد دی چې د مرستو اعلان وکړي له افغانستان سره، ځکه تقریبا جمهوریتونه په خواني له افغانستان سره ګډه پوله لري.
مننه لودین صاحب. د زرمت صاحب باید نظر ته احترام کوم، خو یادونه باید کوم چې تیر هفته په دوحه کې د امریکایانو او د طالبانو د لوړپوړو استازو ناسته وه. نو دا په دې معنی چې هغوی هم خپلې اړیکې نه دي شوبلي په شکل د اشکالو غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي امریکایان مې هدف دي. او راځم دې ته چې په رښتیا هم په افغانستان کې ټول عمر دا استخباراتو او نړیوالو د ابرقدرتونو خپل سیاسي لوبه ته ډیر شدت ورکړی ده. د افغانستان په خلکو هیڅ داسې وادنسته چې راه مې کړی او زموږ چارواکیم که په هره دوره کې راغلي دي، دوی یوازې کابل او یوازې خپل څو تنه چې په رهبري سره جګړه وي دا په نظر کې نیولي، په ولس باندې څکه نه ده او ولس په دې یو ناورین کې قرار لري. نو لازم ده چې دغه وادونه چې ډیر د طالبانو سره نږدېوالی خود لکه روسیا او چین او غټ غټ وادونه دي د جهان دوم او دریم وادونه دي، همداسې ایران او پاکستان، دوی باید د طالبان اسلامي عملیات ډېر ژر په رسمیت پېژندل وای. متاسفانه چې دوی هم خپلې لوبې لوبې لري خپلو عارفانو سره داسې مخکې افغانستان د افغانستان اسلامي عملیات په رسمیت نه پېژندل، چې دا یوه لویه ستونزه ده چې د افغانستان د خلکو لپاره پیدا شوې، بلکې د حکومتداران یا چارواکي دا همیشه ماړه خلک وي او تل به ښه ژوند وي، خو ولس ته که تاسو څه ویلې په ډېر یو بد حالت خرابوي. موږ د نړیوالو همکاریو ته ډېر سخت ضرورت لرو چې دا باید ډېر عاجل شروع شي، او ځینې چې اعلانونه کړي دي هغه په داسې شکل وکړي چې له درېیم هېواد نه باید موږ ته مرستې وشي، چې شاید ډېر کله چې د افغانستان خلک ته ورکړي او مستقیم د افغانستان داخلي حکومت ته نه ورکړي. نو زه دا وایم چې دغه جهانیان دغه برخلیکونه لکه څنګه چې زرمت صاحب ویلې، زموږ د هېواد په خرابولو کې، زموږ د خلکو په وژنو کې هیڅ صرف نه ده کړی. افغانان دوی په جنګ اچولي دي او افغانان دوی بمبارتي دوی وژلي دي. دا اوس دغه بهانې دي لري کې موږ بل چانس د دینه نه لرو. موږ د جمهوریت مزه مو کتلی، د ډیموکراتیک د وخت مزه مو کتلی، د اشرار او د مجاهدینو وخت هم لیدلی ده، د امارت مخکېنۍ دوره هم لیدلی ده. اوس موږ دغه چانس لرو چې په دغه دولت کې څنګه وکولی شو دا خپل هویت بیرته ور تازه کړو او یو افغاني دولت لرو. نړیوال بهانې څه دي؟ که د ښځو حقوق وي، دا خو بېرته بیا دا وایم چې دغه د جمهوریت ناکامول او د طالبانو واک ته رسول هم همدغه نړۍ د نړۍ ابرقدرتونه او استخباراتو، که چین ده که روسیه ده او که امریکا ده او که زموږ ګاونډي هېوادونه دي، مستقیما لاس کې درلوده. نو بنان اوس لازمه ده چې دا په رسمیت وپېژنو تر هغو موږ یو ښه حکومتداري او افغانستان خلک په ارامه د سولې فضا کې نفس ووهي.
او اندر صاحب، په همداسې شرایطو کې چې تاسو وایي باید نړیوال د سیمې هېوادونه طالبان په رسمیت وپېژني، بشري مرستې وکړي او کوشش وکړي چې مرستې هم دویم او درېیم لاس ته ونه رسېږي، مستقیما د طالبانو حکومت ته ورسېږي تر څو هغه ارمنو یا مستحقو کسانو ته ورسیږي، خپل طالبانو ته څه کول پکار دي تر څو یو څه انعطاف وښيي، یو څه نرمښت وښيي؟ دغه د سیمې هېوادونه او د نړۍ هېوادونه اوس سترګې په لاره دي چې طالبان یو څه خپل موقفونه پخوانی نرم کړي. مثلا د تعلیم په برخه کې د یو میاشتو سوله چې لا هم له شپږم ټولګي نه پورته نجونې په اکثر ولایتونو کې ښوونځیو ته نه ځي.
زه باور لرم چې دا مشکل بل کېږي، ځکه وخت تغیر کړی ده او طالبان بیا هم دغه لومړنۍ دورې چې نړیوالو هم دلته توجه نه وه او افغانستان هم داسې خاورې لوټي ودي، ولسوالۍ په شکل دوی ډېر په مفت راغلو د واک ویني، او دا وره هم دوی په ډېر وروسته له شلو کلو راغلي، مګر په جنګ رانغلل او په یوه تاسیسه د نړیوالو او د جهاني دسیسه وه د استخباراتو دوی واک ته ورسېدل. نو اوس د هغه د کیبل د وختو فکر نه کوي، د افغانستان د خلکو سیاسي او اجتماعي دغه درجه یې پوهې ډېره لوړه شوې ده. دوی خپل حق حقوق غواړي، دوی دغه ټکنالوژي تاسو ویني چې په هر کې کوم ظلم کړی ده، کومه خبر شوي په مظاهرو کې، یا کوم پخوانی افسر یا سرتېری په قندار یا په بل ولایت کې وایي تکري، دا ټول نړیوال ته راوتلي دي چې دا به د دوی د رسمیت په پېژندلو نه پېژندلو کې ډېر مستقیما تاثیر لري طالبانو د امارت. نو دوی ته پکار ده چې له وخت سره برابر لاسي د اسلام د مقدس په دین کې د نجونو د مکتب د بندولو هیڅ اثرات نشته، نجونې او هلکان یو رقم باید تحصیل زده کړي وکړي. نو دغه ځینې حقوق د میډیا او د ښځو دي، ښځې باید کار ته لاړ شي لکه پخوا په شان. زه باور لرم چې دوی به په منځ کې خپل منځ کې دا طالبان یو څه افراطي خلک لري، دوی به په خپل منځ کې هم څه مشکلات سره مخامخ شي. وخت ضرورت ده، د جمهوریت په وخت کې موږ ډېر جیو کې مکتبونه نه درلودل، سوځېدلي وو، نه تلل ماشومان مکتبونه نه، دا ستونزې وې. نو دا ستونزې دومره لوړې لویې ستونزې نه دي چې جهانیانو په کلکه سره د طالبانو امارت اختار کړي تاسو سره څه پېژنو، بلکې دوی بهانې لري، خصوصا امریکا په خپل رنګ کې کوټ خوړلې ده. امریکا او زموږ د سیمې د ګاونډو کی غوښتل دغه وروستۍ چې په افغانستان کې جګړه شدت وي، څو کاله نور جګړه وشي، خو متاسفانه هر هغه نیرنګ چې طالبان د افغانستان ولسمشر ښاغلي اشرف غني په خپل مجلو کې په کار واچو، بې له جګړې نه واک د افغانستان اسلامي امارت ورسېده چې افغانان هم خسره دي او جګړه هم وشوه. کنی زموږ د حریفانو زموږ د وطن د دښمنانو دا پرېکړې چې دلته باید یو لس کال نور جګړه وي خپلې لوبې وکړي. نو اوس یو ډېر داسې غیر منطقي خبره بهانې نیولې دي چې د ښځو حقوق دي او د میډیا ازادي ده. هر څه ته زه باور لرم چې هغه رقم چې ښځه د جمهوریت په وخت کې د مابین د پایتخت کې د شاهي دولت مخې ته فرخونده وسوځېدله هیڅ کله به طالبان د چې عمل د ښځې مقابل کوونه کي. نو بنان موږ باید سترګې وګړو او نړیوال هم باید په افغانانو رحم وکړي. 50 کاله کېږي جګړه اوس جګړه پای ته رسېدلې ده. دوی د دغه وړې وړې بهانې نه نیسي او طالبان د افراطیت لرې کړي او که غواړي حکومتداري وکړي دوام ورکړي نو د نړیوالو ترزان عیار کړي ځکه نړۍ اوس یو کلی ده او په دې کلی کې هر څه چې پېښېږي نور خلک هم تر خبرېږي.
بله او بې له کلي ژوند هم مشکل ده. نن سبا کې ډېره مننه اندر صاحب تاسو ته بېرته راځو. زرما صاحب روسیا د چهارشنبه په ورځ د سیمې هیوادونه پاکستان چین او دغه راز د امریکا استازي هم ورغواړي وربللی دي او غوی به هم استازي ورلیږي او برخه به پکې اخلي. روسیا څومره کولای شي د سیمې دغه هیوادونه په ځانګړي توګه د افغانستان غونډیان پاکستان د افغانستان په اړه سره منسجم کړي ځکه دا اوس چې کوم راپورونه موږ لرو عملاً د افغانستان غونډوي هیوادونو ایران او پاکستان هم د افغانستان په وړاندې تجارتي لارې حتی بندې کړي دي. مسافر نه پرېږدي. ویزې په لاس کسان ولاړ دي. لارو کې غوی ته اجازه نه ورکوي. مریضان خلک لري. روسیا څومره کولای شي دغه هیوادونه خصوصا د گاوند هیوادونه د ته وهڅوي چې افغانانو سره اړیکی عادی کړي خصوصا تجارتی اړیکی او دغه قونسلی اړیکی.
روسیا په دې منطقه کې اوس د چین په شمول ډېر انفلوئنس لري یا تاثیر لري. د پاکستان سره اړیکی هی دي او متاسفانه تاسو د خبرې وکي د سرحدونو خبرې وکي. په نړۍ کې د کووډ 19 اوبا هوسم روانه ده او په دغه باندې د نړۍ په ټریلیونونو مصرف شوی ده. صرف په دغه برتانیا کې چې زه کې اوسېږم تر یو ټریلیون زیات پاوند دغه حکومت مصرف وکړ تر څو د خپل وګړي تغذیه کړی شي. نو په امریکا کې همدغه سي په چین کې په روسیا کې په هر ځای کې د نړۍ اقتصاد ډېر زیاته ضربه لیدلې ده او اوس په افغانستان کې چې کوم بدلون راغی نو د دې خطر زخت ډېر ده چې د دې ځای د مهاجرینو یو غټ سیلاب د منطقې هوادونو ته او اروپا ته لاړ شي. نو په دغه اساس باندې دوی مجبور دي چې د افغانستان سره دنه په افغانستان کې مرستې وکړي تر څو د خلکو حالت خراب نه شي او په افغانستان کې دوی پاتې شي. همدغه حساب باندې ګاونډیانو هم خپل سرحدونه بند کړي دي او په عین حال کې کله چې طالبان افغانستان ته کابل ته راننه وتل نو دوی یو ساوي وکړه چې هغه بندیان جنایي او سیاسي او ټولې همداسې په بغیر د کومه څېړنې څخه ټول خوشې کړل. چې په دې کې داسې خلک شته چې هغه زموږ همسایګانو ته خطر دی. تاجکستان ته خطر دی. ازبکستان ته خطر دی. پاکستان ته هم خطر دی. شاید ایران ته هم. نو دوی سرحدونه په دې اساس باندې هم بند کړی دي چې تر څو هغه خلک چې موږ لپاره خطر دی زموږ سرحدونه ته.
بله بس شیبه لګي پاتې دي. طالبان به فکر کوي وکول سي د مسکو په غونډه کې دغه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې افغانستان ورته ګواخ نه متوجي کیږي. په خو هم دوی ډاډ ورکړي اما فکر کوي دوی په فزیکی ډول هم دا ورتیا لري چې دغه غواخونه چې روسیې مثلا ویره تری لري وای منځنۍ اسیا ته داعش راځي. تاسو وای چې غونډیان مثلا د کډوالو نه ویره لري. طالبان په عمل کې کولای شي چې دغه غواخونه د مخنیوي په برخه کې غونډې او تادسیمه هوادونو ته عملی اطمینان یا ډاډ ورکي.
ټول اطمینان لري. صرف هغه د خټو پوزو پاتو د چې دوی ځان ته کیږي. ټول اطمینان لري چې دلته طالبان زر رقم حاکمیت په خا کړی دی. دایس سره سره په ټکر کې دي د کوکدارو منیجمنت ته خل کړو. د دې په اړه کې دوی اطمینان لري. د خزو په حقوقو په اړه کې هم چې دوی کوم دغه لري د اندېښنې لري هغه صرف دغه بردي چې کوم حقوق چې د په سیډو یا په انټرنیشنل کنوینشنونو کې شوی دي هغه چې نورو اسلامي هیوادونو هم منلي دي. دای همیشه ورسره لیکلي دي خپل ابزرویشن ورسره لیکلي دي تر څو پورې چې دغه حقوق د زمونږ د اسلامي اهداف سره د موږ د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی موږ د افغانستان طالبانو هم دا خبره کوي نو اوس د سکیورټي او د کوکنار او د ریفیوجی خبره چې د پدې منی ټول سره باور دي او تاسو باور وکي چې د ټول پدې منی مطمئن دي چې دا کار طالبانو د دې اړکام لري او کولای شي لیکن صرف هغه زمينه نه د مساعده شوی چې دوی په هغه کې ګام کې دي ځکه چې دا ډېر وخت دی راکه مخکې چې ما ویلې چې دوی په ګړندې توګه دا کار وکړي نو دوی ته د تفکر کې د نن پرابلم سازيږي دوی خو الیکشنونه لري دوی د جمهوریتونه دي او دوی لپاره بیا ډېر مشکلات جوړيږي چې تاسو په دومره ګړندې توګه سره هغه خلک چې تاسو ته تروریست ویل تاسو سره واستل په بلیونو ډالر سره برسته کوي دا به ټول کیږي لیکن وخت بغواړي
کور مودان زرمات صاحب ډیر مننه سلامت شه اندر صاحب راځي استاسو روسي خبري هم واورو طالبانو ته څه کول په کار دي چې په کور دننه هدا اقل وکول سي نظام جوړ کی مشروعیت ترلاسه کی یا د لوی جرګې لاره یا هم د ټاکنو لاره څه کول دي ته په کار دي تر څو د سیمه او نړۍ په هیوادونو باندې ځان ومني
مننه ګوري طالبان لکه څنګه چې ما تل په نور میډیاګانو کې افغانان دي اوس دا یو حکومت ته موږ هر سات طالبان یو بخش دی جامعي دي نو بنان سیاسي واک نیولې ده زه باور لرم چې هر هغه دولتونو چې پرمختللي دولتونه چې کله څوک سیاسي واک نیسي ټول خپل هغه خلک چې د دې سره په کوم ګوند یا تنظیم کې دي هغه په اثر جوړ کې په لوړ څوک کې واک سره ودی دا د دې حق ده چې لوړ څوک یې دی ونیسي لکه څنګه چې دوی وایاند هم وي دي څو دوی قربانیان وکړي دوی مبارزې کړي او دوی د جهاد کوي مګر په افغانستان د ټول افغانانو ګډې واده د یو باغ د یو بند چې د مختلف ګلان دي دا ټول ټول هغه قومونه او ټول احزاب حق لري دوی د کار اهلي کار ته وسپاري لاندې چوکۍ چې ټیټي چوکۍ د وزارتونو دا د ټولې مسکی خلکو ورکی د جمهوریت د وخت دی واسطه او رشوت او د سفارتو له خوا دې نه مقرري د افغانانو حق نه خوري نو بنا ان یو خد دولت دایده مخکره ودی ترغوت وکول شي په مخ کې لاسي د لوی جدي خبرې دا چې د خوب خیال خبرې دي طالبان لکه څنګه چې وایي موږ تاسو موږ له ټول نړیوال ته ګوري چې د بر قدرت ماسک نو اوس نشي کولای چې دلته یو داسې شموله په نامه یو پد جوړ کی چې له هر سفارت او له هر واد نه هغه خواني جاسوسان دا راولي یا خواني درماران د اشرار ملادر سو بیا راولي ملادر کی دا امکان نه لري سیاسي واغدنی ولا سیاسي چوکي دیونی شي لاندې د افغانستان خلک پرې دي او د افغانستان په خلکو دي هغه څه چې په اسلام کې نشته د افغانستان
له سره په
ټکر کې د غری په موږ نه تهمیل
دي ډیر مننه اندر سي
د هم سایګانو له سلطنه د ځان خلاص کی پاکستان هم دوه مخه سیاست دي پرې دي نه چې په مداخله
وکړي سلامات اوسئ
کل یو افغاني
ډیر ډیر مننه اندر صاحب کور مو ودان د باس لملمنو د سیاسي چارو لکتونکو احمد خان اندر او د چارو لکتونکو بشیر زرمت صاحب څخه ډیر مننه زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي
سدک باند نور درف سایلے دے ہغه منزل منزل ترسی دلے دے ہغه منزل منزل ترسی دلے دے زندگی دا دہا غناز منزل ترسی دلے دے ہم منزل ترسی دلے دے سل